السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې په خبری مجله کې چې نن چې د اختر دوهمه ورځ ده په دې خبری مجله کې به واورئ چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد کابل ته رسیدلی او د افغانستان لوی څارنوالي د کابل د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ د نهایه کولو په ترڅ کې کابل ته رسېدلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. د اوکراین او فرانسې ولسمشرانو نن له کتنې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره هیله څرګنده کړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد نن دوشنبه افغانستان ته ورسېد. نوموړی به د هغې پوځي ستراتیژۍ نهایي عناصر سره راټولوي چې پکې د هیواد ته د نږدې 4000 نورو امریکایي سرتیرو استول هم شامل دي. د راپورونو له مخې جنرال ډانفورد به د افغانستان د حکومت له چارواکو او هم د امریکایي او ایتلافي ځواکونو له مشرانو او سرتیرو سره وګوري. نوموړی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په پام کې ده د افغانستان د جګړې په اړه د ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د راتلونکې میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه در طول امی چند روز عید یعنی که امروز روز دومه
لنی که مرغ دی اختر په دی ورځو کې چنن دوهمه د موګ دی دښمن ډیرو فعالیتونو مخه نیول او هڅه کوي چې د اختر تر پای ته رسیدو پورې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسو. خاغلی رادمنش په میدان وردګو کې پلمنځکوونکو د یوې پلان شوې موټر بم چاودنې او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د یوې ځانوژونکې حملې مخنیوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د پلان شوو حملو د مخنیوي بیلګې وبللې. د دفاع وزارت دغه راز په یوې جلا خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې له 40 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونې نن د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د ایورو ایسان د هیوادونو د پارلمانو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسي جرګې له مشر ویچسلاو وولودین سره په کتنه کې وکړې. د روسیې د تاس خبری آژانس د خبر له مخې دواړو مشرانو د نړیوال تروریزم په وړاندې له روانې مبارزې سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی ابراهیمی د دې یادونه وکړه چې د افغانستان ولسي جرګه او د دې هیواد خلک روسیې ته په سیمه او نړیواله کچه د یوې پیاوړي لوبغاړي په سترګه ګوري او زیاته کړه چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاریو د تړون په لاسلیک کېدو سره به چې اوس پرې کار روان دی د کابل او موسکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي. ټاکل شوې ده چې په سیول کې د پارلمانونو د مشرانو غونډه د سشنبې په ورځ جوړه شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین او فرانسې ولسمشرانو نن له کتنې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره هیله څرګنده کړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن په پاریس کې په یوې ګډ خبري غونډه کې وویل چې د نورماندي فورمت یوې نوې غونډې ته سترګې په لاره دي چې د اوکراین، جرمني، فرانسې او روسیې په ګډون به د جولای میاشتې په لومړیو کې جوړه شي. پروشنکو له ماکرون سره له خبرو وروسته ویلي چې دی دې مسلې ته خوشبین دی. ماکرون ویلي چې دی او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د اوکراین ستونزو هواری ته ژمن دی. فرانسې له جرمني سره یو ځای د منسک په تړون کې منځګړیتوب کړی چې روسیه او اوکراین 2015 کال په فبروري کې لاسلیک کړی. خو له دغه تړون سره سره د اوکراین په ختیځ کې شخړې پای ته نه دي رسیدلې. بریتانوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اوره مسؤولې نه دي پیژندل شوي 2 ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي. دغه اعلان چې پرون وشو هغه د غیر مسؤولو ودانیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. یوه ورځ مخکې حکومت دغه ودانیو شمیر 40 ښودلی و. په بریتانیا کې په عاجله توګه د ودانیو د مسؤلیت کنټرول وروسته له هغې پیل شوی چې د لندن په گرینفیل برج کې د اور د لګېدو په پیښ کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شول. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی چینایي لیو شاوبو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شوه. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده. مو شاوپینګ نن وویل چې تېره میاشت معلومه شوه چې لیو سرطان لري او څو ورځې وروسته د روغتیایي دلایلو په خاطر وبخل شو. د ډیموکراسۍ فعال 16 کلن لیو چې د 11 کلن بند 3 کاله پاتې و، د شمال ختیځ ښار شینیانګ په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. سمدستي نه ده معلومه چې آیا چاته اجازه ورکول کیږي چې د هغه عیادت ته ورشي. لیو چې د چین یو مخکښ زندانی سیاستوال ګڼل کیږي، په 2009 کال د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د حکومت د ړنګېدو په هدف تنظیم شوي بلل شوي محکوم شوی و. هغه ته په 2010 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه چې دې کار د چین حکومت په غوسه کړ. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. نوي او تازه معلومات ترته وړاندې کوو. د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز په کابل کې د اول افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي.
امریکا فقط او فقط یو اخلاقي مسؤلیت لمخه د افغان حکومت سره یو مرسته کوي. په نړیوالو حقوقو کې کوم مسؤلیت نه راځي کې امریکا سفارت لپاره.
افغان چارواکي په هیواد کې د نشئی موادو پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره د یوې سیمهیزې تګلارې پر اړتیا ټینګار کوي. افغان حکومت له چین څخه غواړي چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې پر بحران د دریمګړي په توګه څارنه وکړي، او د هوا له لارې هندوستان ته د کندهار د میوو انتقال د پاکستان بدیل کېدای شي.
دا هوایی کوریډور د افغانستان لپاره یو ضرورت دی. موږ هغه میوه چې د لارې د بندېدو له کبله خرابېدلې سوی، موږ یو بل انټرنشپ ته دی چې دغه بدیل لار پیدا شوه.
په دې اړه مرکه به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په همدې خبري مجله کې واورئ. د ازادۍ رادیو خبري مجله اورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد کابل ته رسیدلی. جنرال دنفورد له افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي، خو چې په دې بحثونو کې مهمه موضوع کومه ده په دې اړه ډېر جزئیات نشته. د ازادۍ رادیو کې زما همکار نوریاس نوری د شیوه په سټوډیو کې را سره ده او په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
بلې، تکل سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه او مخکې په خبرونو کې مو هم لنډه یادونه وکړه، د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد نن دوشنبه افغانستان ته ورسید. نوموړی به د هغې پوځي ستراتیژۍ نهایي عناصر سره راټولوي چې پکې د هیواد ته د نږدې 4000 نورو امریکایي سرتیرو استول هم شامل دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جنرال دنفورد به د افغانستان د حکومت له چارواکو او هم د امریکایي او ائتلافي ځواکونو له مشرانو او سرتیرو سره ګوري. د راپور له مخې امریکایي پلي سمندري ځواکونه د افغانستان په تر ټولو نارامه ولایت هلمند کې د جګړې په ډګر کې بیا ښکیل شوي. په هغه ولایت کې چې د افغان امنیتي ځواکونه د کمزورتیا یوه نښه په ډاګه کوي، د ټرمپ اداره هیله منه ده چې نوې ستراتیژي دغې ستونزې ته ځواب ووایي. که څه هم په هلمند کې امریکایي لوړپوړي قومندان جنرال راجر تونر ویلي چې په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو خپلې وړتیاوې ښې کړې، خو هغوی په ځینو خاصو مواردو کې تر اوسه د دوی د محارب ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. ښاغلی تونر چې له 5 کلونو وروسته بیا هلمند ته تللی او د دې ولایت له اراضي او امنیتي وضعیت سره اشنا دی، له اسوشیتد پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که دوی زیات ځواکونه ولري نو به ډېر ژر ستونزو ته رسیدګي وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د افغانستان د امنیتي وضعیت د څېړلو او د نوې ستراتیژۍ د نهایي کولو په ترڅ کې په داسې حال کې کابل ته ځي چې ټاکل شوی ده د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د روانې اونۍ په وروستیو کې بروکسل ته لاړ شي، او تمه ده چې نوموړی به د ناتو له متحدینو سره له دغې جګړې د هغوی د ملاتړ پر دوام خبرې وکړي. ماتیس ته سپینې ماڼۍ صلاحیت ورکړی چې په دې اړه چې څه شمېر امریکایي سرتیرو ته په افغانستان کې اړتیا ده پخپله پرېکړه وکړي. د افغانستان په اړه د ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي چې ویل کېږي پر افغانستان سربیره به سیمه هم رانغاړي په پام کې ده، د جولای د میاشتې په نیمایي کې اعلان شي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې افغانستان ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د سفر په اړه جزئیات راکول. د ازادۍ رادیو د سبا سهار په خبری مجله کې به په دې اړه تفصیل واورئ چې ښاغلی ډانفورد له افغان چارواکو او همدارز د امریکا د پوځ له قمندانانو سره پر کومو کومو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو د څیړنو په باب د امریکا په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو د همکارۍ هرکلی کوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په کابل کې د دې مظاهرو پر مهال د شوي تشدد په اړه کره او هر اړخیزې څیړنې بشپړې شي. د ازادۍ راډیو خبریال حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي د څیړنې په برخه کې د امریکا د تخنیکي همکارۍ له اعلان وروسته د افغانستان لوی څارنوالي وایي له هر هغه اقدامه چې له دوی سره واقعیت ته په رسیدو کې مرسته وکړي هرکلی کوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم لوی څارنوالۍ په خپلو چارو کې خپلواک ده، خو حقیقت ته د رسیدو لپاره به د ټولو له تجربو ګټه واخلي. دی وایي که زموږ په چارو کې هر ډول ملي او نړیوال بنسټونه همکاري کوي موږ یې هرکلی کوو. موږ به عدالت او حقیقت ته د رسیدو لپاره د دوی له تجربو او نظریاتو استفاده وکړو. ښاغلی رسولي له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په کابل کې د امریکا سفارت له لوري د اختر په مناسبت په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا به په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي په څیړلو کې د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره تخنیکي مرسته وکړي. په اعلامیه کې همداراز په کابل کې امریکا د ځانګړي شارج دفیر هوګو لارنس له قوله ویل شوي چې امریکا د مې د میاشتې د یو دیرشمې او د جون د میاشتې د درېیمې نیټې د پیښو په باب چې ګواکې زیات تاوتریخوالی په کې رامنځته شوی د منصفانه څېړنو غوښتنه کوي. په کابل کې د خونړۍ موټر بم حملې وروسته چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، یو شمېر کابل ښاریانو د مې د میاشتې په یو دیرشمه نیټه له دې کبله مظاهرې وکړې چې ګواکې امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، خو وروسته دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او 12 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د روان میلادي میاشتې په درېیم نیټه هم له هغې وروسته چې امنیتي ځواکونو په زور د کابل ښار د شیرپور په څلورلارې کې د اعتراض کوونکو د تحسن خیمه ټوله کړه. اعتراض کوونکو ادعا وکړه چې امنیتي ځواکونو یې دوه تنه ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل، خو امنیتي چارواکو دغه ادعا ناسمه بللې وه. له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات په مظاهرو کې د شوي تاوتریخوالي د څېړنو په برخه کې د امریکا مرسته ګټوره بولي. د ښاغلي سادات په خبره که څه هم امریکایان د نړیوالو حقوقي قوانینو لمخې مکلف نه دي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو د اخلاقي مسؤلیت لمخې باید د عدالت د پلي کولو په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
نو زه فکر کوم چې امریکا فقط او فقط یو اخلاقي جنبه لري او د اخلاقي مسؤلیت لمخې د افغان حکومت سره یو مرسته کوي او د ملي حقوقو یا نړیوالو حقوقي کوم مسؤلیت نه راځي کې امریکا سفارت لپاره.
د ښاغلي سعادت په خبره کې هم د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه په دې مکلف دي چې د جرم په اړه په خپلواک توګه پریکړه وکړي. خدا چې د کابل په روسي مظاهرو کې شوی تاوتریخوالی پیچلی دی، نو د امریکا تخنیکی مرسته کولای شي په دې اړه څېړنو ته ډېر اعتبار ورکړي.
و موریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت پر ضد د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارج دفیر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی. د ښاغلي لارنس د څرګندونو په اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د جګړې د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز له څیړونکي حلیم الله کوثری سره مرکه وکړه. ښاغلی کوثری د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا متحد ایالاتو د افغانستان د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو دا یا په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر نه کوم چې دا مثلا دا کومه څرګندونې چې د امریکا سفارت کړي دي دا په دې معنا چې د افغانستان د دولت په تخلف کې دا کوم اظهارات شوي دي. د دې یا سیاسي اختلاف چې د مخالفتونو چې دي پر رسمیت پیژندل کتاسوګوري امریکا دا کار وکړ کړی دا چې په افغانستان کې بل خصوص هغه کړی چې د افغانستان د دولت په خلاف فعالیت کې یا سیاسي اختلافات لري. دوی فکر کوي چې امریکا د دولت سره ولاړ ده او په حقیقت کې دا د امریکا دولت ده چې د رئیس جمهور اشرف غني موقف د دې حمایت کوي. نو امریکا غواړي چې دا خلکو ته وښيي چې موږ البته په دولت کې د یو اړخ حمایت نه کوو، د اشرف غني حمایت نه کوو، یا د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم په خلاف حمایت نه کوو، موږ غواړو د ټول دولت حمایت کوو. او د ځکه دا اظهارات دا خبره کړې ده چې موږ د یو تحقیقاتو او مثلا د دې مسالې مکمل څېړنه د دې حمایت کوو او کوو چې موږ حکومت خپل کړو.
نو ښاغلی کوثری، فکر کوئ چې داسې یو ذهنیت شته په افغانستان کې چې ګنې امریکا د دې یا هغې ډلې ملاتړ کوي په حکومت کې؟
هو، دا ذهنیت په افغانستان کې سو، دا ذهنیت بالخصوص د هغه وخت نه زیات شو چې کله دا غوښتل چې د ډاکټر عبدالله او د اشرف غني ترمنځ هغه کومه موافقه د وحدت ملي شوې وه چې هغه باید تطبیق شي. اشرف غني البته رئیس جمهور هغه تطبیق نه کړله او توقع بیا د ډاکټر عبدالله د ټیم دا و د امریکانو چې دوی باید په اشرف غني باندې فشار راولي او دغه موافقه توګه تطبیق کړي. نو چې کله امریکا دا فشار راونه وسو، نو دا ذهنیت د دغو اشخاصو په منځ کې، د دغو سیاسي کړنو په منځ کې زیات شو چې والا افغانستان کې امریکا یو طرف اخیسته ده، او هغه طرف هم دا ده چې مستقیم دی رئیس جمهور اشرف غنی دی هغه د موقف حمایت کوي.
مګر کوثری
صاحب،
اعتراض کوونکو خو نه یوازې د اشرف غنی پر ضد بلکې د ډاکټر عبدالله پر ضد هم شعارونه ورکول.
که تاسو وګورئ دا کوم اعتراض کوونکي چې په کابل کې وو، دا ټول البته افغانان نه وو چې د هر سیاسي حزب نه راغونسوي او هلته مثلا د دولت په خلاف اشاره کړي. شاید په اوله کې دا خبره وه، خو دا اعتراض مکمل دی دولت په خلاف شیشو هغه کړی چې مثلا د دولت کې کار کوو او د اشرف غنی نه ناراضي وو، د دغو اظهاراتو نه سوء استفاده وکړل او خپل هغه سیاسي موقفونه یې د دولت په خلاف څرګند کړل.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حلیم الله کوثری ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
خبری مجله
اوري له ازادي راديو خبري مجله اوري. افغان چارواکي هله سرګندوي چې د چین حکومت باندې افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې پر روان بحران د دریمګړي په توګه څرنه وکړي. افغان حکومت پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي چې په افغانستان کې حمله کوي، او پاکستان په دې هیواد کې د تروریستي حملو پړه پر هغو وسلوالو ډلو اچوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې فعالیت کوي. چین مخکې ویلي و چې افغانستان او پاکستان د پخپلو اړیکو کې د بحران د حل لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان غواړي د تروریزم په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ادعاو پر اساس چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ په غونډو کې د دریمګړي په توګه برخه واخلي. دا خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. شاغلی مینپال وویل چې د ولسمشر غنی او چین د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ پر دې به هڅوي دی چې یو نوی فصل رامنځته شي.
موږ تمه لرو چې یو سالیس د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت د اداو پر بنسټ باندې نظارت وکړي. نو هدف همدا دی چې موږ د دغو درخوځو ناستو لدارې غواړو چې هغه څه چې موږ د پاکستان په اړه باندې لرو، چې هغه هلته حمایت له تروریزم او د تروریزم پټنځایونه او پناهګاوې دي، د دغو اداو پر اساس باندې د چین حکومت د سالیس په توګه باندې نظارت وکړي.
دا وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره د شنبه په ورځ په کابل کې ولیدل. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د درې اړخیزو غونډو د میکانیزم له طریقه افغانستان، پاکستان او چین کولای سي مذاکراتو او همکاري ته وده ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې چین په بشپړ خلوص غواړي چې افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې ښې کړي، پر یو بل باور زیات کړي او همکاري پیاوړې کړي او همداسې ګډ خوندیتوب رامنځته کړي او پرمختګ وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر همداراز پاکستان ته هم سفر کړی دی. افغان چارواکي ادعا کوي چې پاکستان طالب سختریزو ته پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دا ادعاوي ردوي. د مې میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شول او په نتیجه کې پر ډیورنډ کرښه دروازه د درو اونیو لپاره وتړل سوه. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قبایلي سیمو څخه د سخت دریځو د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. په ځانګړې توګه چین د دغه هیواد د اویغور اقلیت د مسلمانانو په اړه اندېښنه لري چې په یاد قبایلي سیمه کې سخت دریځۍ ته هڅول کېږي. د چین سنهوا خبري اجانس راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ وانګ وویل چې د تروریزم پر ضد مبارزه د چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو یوه مهمه برخه ده. چین همداراز په افغانستان او پاکستان کې پانګونه کړې ده او له پاکستان سره یې د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه کې د 55 میلیارد ډالرو د پانګې ژمنه کړې ده. په 2008 کال کې د دې هیواد یو دولتي شرکت د افغانستان د مس عینک د کان کیندلو قرارداد هم ترلاسه کړ، خو دا پروژه تر اوسه ځنډېدلې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر حملو مخنیوی کړی. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د اختر په ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو هڅه وکړه. له کابله د محمد حدیث پردیس په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د خونړۍ روژې له تیرېدو وروسته د افغانستان دفاعي امنیتي بنسټونه د اختر په ورځو کې د جدي امنیتي تدابیرو د ټینګېدو خبره کوي او وایي د ځینو حملو مخنیوی هم کړی. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو غوښتل په اختر کې انتحاري حملې او ترهګریز بریدونه ترسره کړي، خو دې هدف ته ونه رسېدل.
په دې دو ورځو کې په ډیرو ځایونو کې دښمن غوښتي و سي ځینې فعالیتونه سرته ورسي، اما د مونږ قهرمان ملي حدود دوی نه تر اوسه مخنیوي کړی او د افغانستان خلک د مونږ نه په ډیر ښه توګه استقبال کوي او د مونږ نه راضي دي.
ښاغلی رادمنش د میدان وردګو په ولایت کې له موټر بم حملې چې په خبره غوښتل د لمونځ کوونکو په منځ کې چاودنه ورکړي او همداراز د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالیو کې له ځانمرګي بریده مخنیوي هغه بیلګې بولي چې وایي افغان امنیتي ځواکونه یې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل خاریانو د اختر دوه ورځې په خوښۍ او آرامه فضا کې تیرې کړې. دا چې د کابل په ښار کې د امنیت له ټینګښت څخه خلک څومره راضي دي په اړه د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي سحر الدین او عظیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې انتحاري حملو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون وایي په روژې میاشت کې حملې د دې سبب شوې چې امنیتي بنسټونه خپل مسؤلیتونو ته لا ډیر متوجه شي.
د واقعاتو د انفجاراتو میاشت وه، خو یو کار وسو چې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتو ته متوجه سول. د پارلمان، د خلکو، د بیمنی جامعې، د میډیا، د تظاهراتو په نتیجه کې خپلو کارونه واقعا جدي کړل.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي او خلک له امنیتي بنسټونو غواړي چې په همغږۍ د وسلوالو مخالفینو حملې دفع او د امنیت په ټینګښت کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د نشه یي موادو د تولید او قاچاق پر ضد اغیزمنې مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې تګلارې ته اړتیا شته. د دې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وایي باید په دې مبارزه کې د سیمې هیوادونه لا ډیره ونډه واخلي. په دې اړه جزئیات تفریح با ظاهر پر راپور کې
د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ټینګار کوي چې د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره باید د سیمې نور هیوادونه لا ډیر په دې مبارزې کې ورشکیل سي. د دغه وزارت مرستیال جاوید احمد قائم ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر ضد مبارزه یوازې په افغانستان پورې اړوند نه ده، بلکې د سیمې او نړۍ په سطحه مبارزه غواړي. ښاغلی قائم وایي دغه وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې پر اوسنۍ تګلارې اعتراض لري. دوی پر هغې تګلارې چې موږ اعتراض لرو سیمه ییزه ستراتیژي ده چې په هغه کې پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان او حتی روسیه باید پکښې دخیله سي او یوه سیمه ییزه ستراتیژي جوړه سي. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال وایي دوی په نړیواله سطحه دوې ستونزې لري. لومړی، په بهرنیو هیوادونو کې د نشي موادو استعمال شي، دغه وزارت باید له هغوی سره اړیکه ونیسي. او دوهم، د دې پدیدې په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو مالي مرستې دي چې د ښاغلي قائم په خبره په تیرو دریو کلونو کې دا مرستې ډېرې کمې سوې دي. دوی زیاتوي د سیمې له هیوادونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په تیره بیا د قاچاق کوونکو د پیژندلو، د معلوماتو شریکولو او په خپلو سرحدونو کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې جدي ګڼلو په برخه کې همکاري وکړي، څو موږ یوه ځانګړې سیمه ییزه تګلاره ولرو. په هغه صورت کې به زموږ مبارزه لا ښه او اغېزمنه وي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په باور د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق په دغه هیواد کې د ناامنیو سره نږدې اړیکه لري او دا پدیده په افغانستان کې د ناامنیو تمویلوونکې بولي. جاوید احمد قائم زیاتوي که څه هم له ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او روسیې او هم د ملګرو ملتونو د سازمان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې سره کار جریان لري، خو د ده په خبره تر اوسه دوی مطلوبې نتیجې ته نه دي رسېدلي. د دغه وزارت یوه سروې ښیي چې سږ کال د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په یوویشتو ولایتونو کې کرل سوي وه. په دغه هیواد کې د ناامنیو ډېرېدو ته په پام سره د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت اندېښنه لري چې ښایي سږ کال د کوکنارو د کښت اندازه ډېره سي. تیر کال په ټول افغانستان کې په څه باندې 200,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل سوي وو چې شاوخوا 3,800 ټنه تریاک تولید سوه.
وړم ورځ هندستان ته د حواله لارې له کندهاره د تازه او وچې میوې صادرات پیل شول. آیا د افغانستان هند د هوایي دهلیز له لارې هندستان ته د کندهار د میوې انتقال د پاکستان د لارې بدیل کیدای شي؟ دا پوښتنه محمد صادق رښتینی د ازادۍ راډیو خبریال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مرستیال محمد یونس مومن سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده.
موږ باید داسې کار ونکړو چې یو مملکت لاسته راوړو، یوه لار لاسته راوړو، بله لار بنده کړو. د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان حکومت په دې کې ژمن دی چې موږ و ټولو هغو ممکنه لارو ته چې د افغانستان په اقتصاد کې پرمختیا لري لاسته رایې ولرو، او نه غواړو چې د هیڅ هیواد سره، د هیڅ مملکت سره موږ خدای نخواسته زموږ څه اقتصادي اړیکې خراب شي. دا هوایي کوریډور د افغانستان لپاره یو ضرورت دی. موږ هغه میوې چې په بعضې حالاتو کې به د بعضې مشکلاتو له مخې د لارې د بندېدو له کبله خرابېدلی سوي، موږ یو بل انټرنیټیو تا دی چې دغه انټرنیټیو پورته پیدا سوي، دغه بدیله لار پیدا سوه چې زموږ میوې به د خرابېدو د حالت څخه راوځي، او موږ به وکولای سو په هر وخت کې چې کچېرې لارې بندې سي موږ کولای سو چې خپل صادرات د هوا څخه انتقالاتو.
یو مهم مسله د میوه د پیکینګ د ویلکیج چې په نړیوال بازار کې ډیر وخت د افغانستان میوه لدی خاطر بازار نه لري.
تاسو خبره بالکل درسته. په افغانستان کې تقریبا موږ چې د کابل د لارې صادرات وکړه په هغه کې پیکینګ ډیر منظم وو. د کندهار د لارې څخه هم چې لومړی ځل وو پیکینګ ته زموږ سوداګر ډیر ژمن دي، او موږ هم دا ورته ویل دي چې باید تاسو خپل پیکینګ ته او خپلې بستهبندۍ ته او د ښه کیفیت لرونکي میوه باید موږ خارج ته واستو، زموږ خارج زموږ میوه بازار پیدا کړي. که چیرې ښه کیفیت لرونکي میوه موږ وانستو، زموږ پر نورو صادرات باندې چې موږ یې کوکرو غو باندې ډېر ناوړه اغېزه کوي. هغه څه چې قرارداد کړو د یو ملک سره، انار مثلا په کوم اندازه انار موږ خلکو درکو، باید په هماغه اندازه یې واستو. د انګور کیفیت هم حاصل کړي چې په انګور کې تاسو ته بهتر والا وځي. په کندهار کې یو د ښه کیفیت لرونکي پاپریکا شته چې هغه یاستي چې هغه کنده روډ کې چې یو ډېر مهمه او اساسي فابریکا دلته په افغانستان کې په لومړي ځل یې کړو چې په افغانستان کې د خصوصا په کندهار کې خو بیخي ده. نو موږ کوشش کوو چې دغه دپاره د پیکینګ دپاره هم یو جلا د کندهار سوداګري درخونې لاندې یو ډېر ښه کمیټه جوړ کړو تر نظر لاندې چې هغه پیکینګ هم باید ټوله چیک سي او معلوم د مال کیفیت او هغه څه چې په میدان کې موږ لرو په میدان کې موږ کوم اسانتیاو ته باید لاسرسی ولرو چې اوس په دې پلا خو وسوله ولې بیا هم یو څه هغه مشکلات موجود ولې بیا هم مننه کوم د کندهار د جناب محترم والی صاحب څخه د ټولو مسؤلین څخه چې په دې ارزه کې زموږ سره خپل خاص همکاري وکړه او ټولو حمایت ته دې پروسې څخه تر کړه او یم ارزو دغه د چښتن د افغانستان خلک خصوصا د لوی کندهار خلک چې دا د میوو د لپاره یو مهم اهمیت لري ده باید ټولو کومک وکړي څه که په کې پیکینګ کې څه په کیفیت کې څه په ټولو ارسو کې باید موږ لاس سره ورکړو څو وکولی شو د کندهار اقتصاد په پښو باندې ودرو او څنګه وکولی شو چې خپل صادرات نورې دنیا ته معرفي کړو. دا د افغانستان دپاره یو طلایي چانس دی که ارزو مې دغه ده چې د افغانستان تجارت خصوصا د کندهار تجارت د دې طلایي چانس څخه یو مثبته ګټه واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرسیال محمد یونس مومند ول ازادۍ رادیو سره په مرکه کې قدر منوریدونکو لدې مرکه سره د دې خبرې مجلې پای ته را ورسیدو.